په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کې وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بېګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون سی اس ډبلیو ته په وینا کې وویل په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باهاوس د غونډې په پرانیستلو کې وینا کې وویل طالبانو د هغو افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون غونډه پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د کار نړیوال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي دي. د ښځو د کاري شغلونو کمیدا پر ښځو د طالبانو لخوا د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه استر لاملونه یاد شوی دی. افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جک پوری هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له څېړنې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دی. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي په دې موده کې 100 نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نور هم پیاوړي کوي. ښاغلی زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا پوځي قوماندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل سرتیرو له پرون راهیسې د روسیې 140 حملې شندې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخمود ښارو. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا سویډن او فنلند لخوا د دوی په خبره چې هلسنګي او سټاکهولم د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د ناتو له غړیتوب د پناتو تړون کې د هیوادونو د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي کنه. دواړو هیوادونو وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وو، زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو 25 دقیقې بحث کې د طالبانو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو موضوع ته کتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. او بخښه شفیق ایار په مرسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای په اوس وخت کې د افغان خزو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړې. ګوتیرش ویلي د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې وروستیو لسیزو کې شوي زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. اخوا د دې کمیسیون په څنډه کې یوې بلې جوړې شوې غونډې ته د ښځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغانستان کې ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. ګوتیرش چې پرون یې د ښځو د وضعیت کمیسیون ته پرانیستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد او د ښځو څانګې مشري سیما باهوس له واضح پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد له یو پلاوي سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلې وه او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتې و چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي موسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاسوانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمیر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي ځورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې جوایبي مشري سیما باهوس بیا د طالبانو دایدا چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخص کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوه اعلامیه کې د طالبانو په خپل سر نیونو اندېښنه ښودلې وه. د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوو اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړۍ اونۍ به په کې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه پکې د ښځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نزغم وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستی او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله یې ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت ماښام بونی می بجې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث وایي د ښځو حال وي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څه مرسته کولی شي.
کمونګه په دغه چې د ملګری ملتونو دا خبرې کړې ده که په هغه کې ولر سو عمیق وګورو ورته ولې دا داسې زمینه دوی مساعد کړې ده او امارات لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز نجونو او ښځو باندې راوړي. که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو. او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږه غبرګونه ښایو مونږه محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي. باید دوی سمه خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې دا ملګرو ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دې راوړي وو. او که ګورو چې موږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمه نه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمه نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده. اوس هم که دوی راغلي چې موږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغې
اغلی صفی ولی طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر؟
یو مهم هغه زما په نظر او چې زه ګورم دا دی چې طالبان د ښځو نه هیریږي، او دا چې ولې هیریږي، دوی د خپل حقونه خبر دي. که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي، دا خو ډېره غلطه کاره ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت ته حق ورکړی و، په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو، از موږ په خپل حق باندې خبر یو، او موږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هیواد کې کار وکړو، زیار وباسو، ځکه زموږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري. او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي، ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي؟ یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي، ښځینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده. که یو مور تاثیر وکړي، ښه سمه زده کړه وکړي، زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یاستئ؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کیږي چې موږ د خپل حق نه بې برخه یو، او دا معلومه نه ده، موږ ډېره ناهیله یو. که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه، او د ملت خوشحالي غواړي، ملت دوی سره مرسته وکړي، خپل حکومت سره خو نو پرېږدي، زموږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس ووایي، ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي، ځکه زموږ نیمایي زموږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده. موږ کولی نسو په داسې بندیزونه موږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو، د هغه امتیازونه چې موږ ته زموږ حق دي.
له خزینه فعال شایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وکړه. ګوتیرش تیره ورځ په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وې.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در اصدی را دید.
به هم د ښځو په موضوع کې تمکې وګو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي. د ښځو د کاري شغلونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه هم بلل شوي دي. په کندهار ښار کې بیا له لوړو زده کړو پاتې نجونو حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د کندهار په لویدیځ کې د یوې بهر میشتې مېرمنې په مرسته په یوه جوړ شوي مرکز کې په اوس وخت کې هغه نجونې د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کړې بوختې دي چې ښوونځي او پوهنتون څخه پاتې دي. د طالبان حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاو، او د تېر کال په دسمبر کې هم په غیر دولتي ماسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل شو، چې له امله سلګونه میرمنې چې ډېرو ته د کورنیو سرپرستي ورلغاړې وه بې روزګاره شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه میرویس مینکی د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دغه مرکز کې دا مهال شپېته میرمنې د سهار او ماپښین له لوري د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. د مرکز مشره سیما امیری وایي د دې مرکز ټولې چارې خپل میرمنې مخته وړي.
دغه زموږ د خیاطۍ کورس چې دی دا ډېر په وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خور څخه فیس نه اخلو، او تعداد یې هم شپېته تنه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي، نو دا کورس چې دی په دوه ډوله دی، یو شپږ میاشتنی دی او یو هم درې میاشتنی دی. درې میاشتنی د هغه خوندو دپاره دی چې د دوی خیاطۍ زده یې لږ څه زده ده، خو په ډیزاینو کې هېڅ بلتیا نه لري. نو دوی د دا درې میاشتنی کورس په واسطه سره وکولی شو چې دغه ډیزاینونه جوړ کړي، او شپږ میاشتنی کورس بیا هغه دی چې مثلا زموږ خوندې هیڅ د غیچ کاری سره او د خیاطۍ سره هیڅ بلدتیا نه لري، نو دوی د دې کورس په واسطه سره وکولای سول چې هم خیاطۍ زده کړي، هم غیچ کاری زده کړي او هم ډیزاینونه زده کړي.
د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه کارځای د لطیفې یوسفي په نوم د یوې بهر میشتې کنداري میرمنې له لورې تمویلیږي چې میرمنو ته د خیاطۍ وړیا زده کړه ورکوي. د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز یو روزونکو ریحانه سعادت وایي د ورځې له موټ سره برابر د هر ډول کالیو زده کړې خپل زده کوونکو ته ورکړې ده.
زموږ ډېری زده کوونکي اوس کولی شي په خپل کور کې خیاطي وکړي. کله چې په لومړیو وختونو کې دوی دغې مرکز ته راتلي څه نه و زده، غوچې کاري هم نشو کولی، خو اوس ټوکر جوړولی شي او غوچې کاري خپله کوي. زه یو درې میاشتې نور هم تمرین ورکوم څو تکړه شي او په یو ځای او یا هم کومه مؤسسه کې کار وکولی شي.
د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو د زده کړې په دغه کارځای کې زیاتې هغه نجونې زده کړې کوي چې د ښوونځي او پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا غنجونی وای د کورونی د اقتصاد د ملاتړ لپاره دا ورته ښه چانس دی.
ځوانو په لوښه د دفتر فرصت دی د شوز لپاره ډیر ګټور او پېدمنې ځکه چې زه د مکتب څخه فارغ شوم نو پنتون ته اجازه مانته لودل او بل د اسلامي امارت لخوا څخه هم مشته مشکلاتونه هم پیښ شول چې زموږ پنتونونه بند شول. نو اوس دلته د دا کورسونو په واسطه سره مشک کولای شو، خیاطي زده کړو، همدارنګه نور درسونه هم دي په ځمن کې. نو زه ډیر خوشاله چې دلته راځم او خیاطي کوم او پل د کورونی سره پروژه پروژه کېږ.
ما خوشحال هستم که اینجا میایم بر خیاطیت میگیرم. بعد از این که مکتب ما بسته شد ما آمدیم اینجا به خیاطی.
از منم هفایه ده. زه خوشحالیم چه دلتا ده خیاطی زده کول لپار رازم. کله چې زما ښوونځی وتړل شو زه دلته راغلم څو خیاطي زده کړم. بیا کولای شم چې ټوکر واخلم، په خپله خوښه جامې جوړې کړم او هغه وپلورم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او دغه راز په موساتو کې د میرمنو کارونه محدود کړل. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل سو چې له امله یې سلګونه میرمنې چې ډېرو ته یې د کورنیو سرپرستي وردغاړې وه پر کور سوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد محکمې ته حاضر نشو څو پر د لګیدلو تورونو په اړه خپل دفاع وکړي. د څارونکو په باور محکمې ته نه حاضرېدل د عمران خان حقوقي معنی ور دی. د عمران خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې ده څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپورټ کې.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پر د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وای، خو دای هلته ورنغی. ظاهرا د ده هدف یو حقوقي معنا ور و څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تېره اونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و. په داسې حال کې چې یوازې اوسنی صدر اعظم پولیسو ته د هغه د نیولو امر کولی شي، د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګنجک پوړي غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. له بلې خوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په پام کې و چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه له دې درکه د عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب ووایي. همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 5 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ چې له دې سره د په پارلمان کې هم خپله څوکۍ له لاسه ورکړه، خو عمران خان د دې پریکړې پر وړاندې د استناف غوښتنه کړې. او یا کلان عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه یې د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه یې د توقیف له هڅو ځان ساتلی دی. نوموړی وایي چې دا تورونه د اوسني حکومت لخوا د ده د بدنامۍ لپاره پلان شوي دي. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلی دی چې پر د پټولو شپږ اویا لګېدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. هغه لیکلی چې اوس مهال د هغو کسانو لخوا چې نه زکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه، د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوې. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې له واک لرې شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي دي چې د ده د لرې کولو پریکړه غیر قانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او متحدو ایالتونو په ګډه جوړه کړې وه. امریکا او شهباز شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقونو یوې مخکښې ډلې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریز ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په اګست که وقت تل رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړی دي. دوی په پیل کې نجونې لشپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پر تعلیم او کار سربیره بې محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورتي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخیستي او په غیر قانوني ډول یې نیولی دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یوه ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېرې حده د جګړې پر ویجاړونکي پای تمرکز وکړي. یوه اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاوه ړنګ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګېدلی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګې نوي مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته استولی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د وتلو اړوند اسناد ور وسپاري. خو د دې جرګې یو غړي وروسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي له افغانستان د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو وویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره له لرې واټن څخه د امریکا پر وړتیاو متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن اگزامینر لیکي په دې 13 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي یوازې یوه دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده پر مشر ایمن الزواهری وچ په برلیتوب سره تر سره شو. ازادي رادیو هورې په غزنی کې د طالبانو حکومت لوري د خصوصي او دولتي پوهنتونونو استادانو ته دری ورځې دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. په دغه سیمینار کې اوسلاوی او استادانو ګډون کړی، خو هیڅ خزینه او استاد پکې نه و.
په غزنی پوهنتون کې دغه ولایت خصوصي او حکومتي پوهنتونونو استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت ته هدایت په اساس درې ورځنی دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. سیمینار د کب میاشتې په 14 پیل او درې ورځې دوام وکړ. د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله اکرم زوی وایي په سمینار کې 120 تنه د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. نوموړی وایي په دغه درې ورځني روزنی سمینار کې د ټولنې په جوړښت، د شنیت او اخلاص پر اغیز، د بریالي استاد پر صفاتو، د اسلام او ایمان غوښتنې، د اسلامي نظام اقامه او بقا، د امام ابو حنیفه په ژوند، په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق، د مسلمانانو د امیر حقوق او وجایب، د جهاد پر حقیقت او اهمیت د پوهنتون استادانو او دینی علماو ترمنځ مناظره او مناقشې وسوې. د نوموړي په باور دغه ډول سیمینارونه د تعلیم او پوهې په برخه کې ډېرې ستونزې له منځه وړي.
تر ډېره حده پورې زموږ ټولې ستونزې چې د تحصیل او تعلیم په برخه کې دي هغه حل شوې دي، او انشاءالله تعالی زه په دې باندې باوري یم چې اسلامي امارات به د ټولو هغو شرایطو چې من حیث د ملي له ارزښتونو څخه زموږ او د تاسو د دین د ارزښتونو څخه هغه چې کله رامنځته کیږي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ او د تاسو د تعلیم په برخه کې به ستونزه نه وي موجوده.
د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او دینی عالمانو د روزنې په دغه سیمینار کې هیڅ ښځینه استاد او یا دینی عالمي ګډون نه وکړی. بلور ته بیا ځینې روڼاندې د علمي درسګاهو او پوهنتونونو ترمنځ دا ډول غونډې او سیمینارونه ګټه ورشي. محمد رضا معرفت د غزنی پوهنتون استاد دی.
زه فکر کوم چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او علماو ترمنځ د یو شمیر علمی سیمینارونو او غونډو جوړیدل د فکری والی او غختلتیا په برخه کې متقابلې روحي غختلی کوي، او دا کار ډیر اغیزناک او ګټور تمامیدای شي.
د دغه سیمینار په پرانیست غونډه کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترمنځ د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده هم ګډون کړی و. هغه په خپلو خبرو کې د دغه ډول سیمینارونو جوړول په هیواد کې مهم وګڼل. د پوهنتون استادانو او دینی علماو پر نږدېوالی ټینګار وکړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې ام پروژې پیلېږي. مسؤلین وایي په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په درې ولسوالیو صبریو، پاک او زازی میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامه د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ رادیو ته ویل:
څومره انقلابونه د شل کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندوق په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ سټو یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ بو دوه نیم زره پوره کوم بو. دا د لاس پنځلس کلیا موجود دي کنه د غره د ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موږ ستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي، او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینه ولیدي. د صبریو اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
موږ چې کله فکر وکړو چې دا موږ پلور نه کوي، وخت بوغارو لای موږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت بره پکولو. نو کله چې موږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې موږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی د شه دا حتمی ګین موږ راتلون کنا سر بهي یار څنګه وتلې موږ داسې وکړو چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا وو چې په کلو کې ار سړار چې په خپل پوله کې توت سنځل عدد ونه لیکي چې دې سره به موږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپری او زنبر، په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی او په ځازی میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکي پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخو په اړه وویل:
دغه پروژه چې ده د څړ ځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او هغه له منځه لاړ نه سي، د دغه دپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړ ځایونو د ساتنې هغه درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي، چې په پلي کولو سره به یې 40 زره هکټاره